السلام علیکم د امریکا غاک اتصال خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سره مفتش دفتر یا سیګار تازه راپور او د پاکستان د حکومت د افغان کډوالو لپاره خبره شوې نوې لارښود وڅېړو. د سیګار راپور ښیي چې امریکا 3.1 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګولي. پاکستان بیا افغان کډوال اړه وسی چې لاهور او راولپنډی څخه ووسی او افغانستان ته ستانه شي. ملګري ملتونه او د کډوالو نړیوال سازمان د دې پریکړې په اړه خوشنی ښودلې. په دې پروګرام کې به زموږ د میلمنو سره به د دغو دواړو مسایلو په اړه په جلا بحثونو کې خبرې وکړو او د دوی تحلیل به درسره شریک کړو. زه ګالیا رانا نورستانی یم. دا پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلوم. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وایي چې بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته سفر وکړي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به د غزې تړانګې یرغملو او ایران سره تړلو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. دا سفر د ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو د نتنیاهو لمړنۍ لیدنه ده. په دې کتنه کې د غزې د اوربند دوهم پړاو او یرغملو د تبادلې په اړه خبرې به وشي. نتنیاهو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د استازي ستیو ویکټوف سره هم خبرې کړې او موافقه یې کړې چې خبرې به په واشنگتن کې پیل شي. ټاکل شوی دواړه مشران به د سه شنبه په ورځ په سفینه ماڼۍ کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وایي چې په افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ته ګواښ دي او هر میاشت تر 15-50 پورې کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مړه او یا هم ټپیان کیږي چې 80% یې ماشومان دي. په 2023 کال کې 1500 څخه زیات ماشومان د دغو چاودنو قرباني شوي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو ځنډولو له امله د ماین پاکۍ پروګرامونه ځنډیدلي دي او چا د 2025 کال لپاره د ماین پاکۍ او پوهاوي پروګرامونو لپاره 1.9 میلیون ډالر ته اړتیا ښودلې او په دې برخه کې ملګري ملتونه د نړیوالې مرستې غوښتنه کوي. او د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار د هوا ککړتیا لاملونه د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا، د شنو سیمو کمښت، خامه سړکونه، بې کیفیته تیلو، د تیلو مصرف او زړو موټرو زیاتوالی دي. د دې ادارې په وینا د 2023 کال په لومړیو 10 میاشتو کې د هوا ککړتیا وضعیت ښه شوی خو هڅې لا هم دوام لري. د چاپیریال ساتنې ادارې د 3211 د تولید کوونکي موټرونه درولي او همداشان د 3640 فعالیتونو څارنه کړي. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې د افغانستان زیاتره کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي او د وچکالۍ له امله 15 ولایتونه تر اوسه پورې اغېزمن شوي دي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سر مفتش دفتر یا سیګار وایي چې واشنگتن د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دی. د سیګار په دغه تازه راپور کې چې یوه نسخه یې د امریکا کانګرس ته هم استول شوې راغلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو او د نړیوال بانک له خوا چې د افغانستان د امانتو صندوق ته صندوق له خوا البته اداره کوي لګول شوې دي. په دې اړه راپور لرو. د راپور نه وروسته د همدې موضوع په هکله به د میلمنو نظر در سره شریکو.
په داسې وخت کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو فرمان لمخې تر نوی ورځو پورې ټولې پرمختیایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سر مفتش دفتر یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وایستل، تر اوسه یې دغه هیواد سره 3.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
کیدای شي د مرستو د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو لایرغمل کولو، د خزو او نجونو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندې ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نخه کولو څخه نه دی راګرځولی.
یو شمیر شنونکي وای افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستې ډېرې اغېزمنې وي.
خو خبره دا ده چې د فرمان د رئیس جمهور امریکا داسې یو مرور و چې خارجي کومکونه باید مرور شي چې کوم ضروري ده او کمی نه ده. اوس د بیرته ایالاتو متحده امریکا پوسټ چې د مرسته د افغانستان لپاره هغه بیوزلې مرسته هغه چې ډېر ضروري وي هغه بیرته شروع کړي.
یو شمیر نور شنونکي وای افغانستان سره بشري مرستې دی نه سیاسي کیږي.
مرستې باید سیاسي نه سي. دوی خپل د یو خوا څخه ارقام خبروي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون دی او سبب یې دغه مخ په ودې ایوادونه باندې. د بل خوا څخه د بېوزلۍ د فقر او غربت ډېر دی. ډېرې کورنۍ ژوند نه کوي، فقط د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هڅه کوي چې سره کم ژوندي دوی پاتې شي.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار په راپور کې ویل شوی چې د امریکا حکومت او کانګرس خایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارد ډالر کنټرول متحده ایالات پلاس کې واخلي. متحده ایالاتو په 2022 کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار پر راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو لسود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. سیګار وای طالبان غواړي د پیسې دوی ته ورکړ شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالاتي حکومت په رسمیت نه پیژني. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام سیګار په خپل راپور کې څرګنده کړې چې طالبان د افغانستان د بودیجې په میلیارډونو ډالر باندې هیڅ قانوني حق نه لري او د طالبانو او حقاني شبکې اړیکې د القاعده سره نږدې دي. همداراز د سیګار راپور د افغانستان د نه د ترهګر ډلو په ځنګړې توګه د داعش خراسان د شتون په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. طالبان دا راپور رد کړی دی. په دې پروګرام کې به د دې راپور د اغیزو او د افغانستان امنیتی وضعیت په اړه د ملمنو تحلیل به در سره شریک کړو چې دا شیبه د سکاګ لاري په خبرونه کې را سره مل دي چې زه فکر کوم د اوس لپاره یوازې موږ په خبرونه کې یو ململ رو چې زه ورته خرغلاس وایم. په د پروګرام په لړ کې به ما سره یو بل ملمه هم مل شي. خو د اوس لپاره صادق صاحب په خبرونه کې خرغلاس وایم. فهیم صادق صاحب د نړیوالو چارو کارپو پروګرام ته په خیر راغلاس. صادق صاحب ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. تاسو اوس راپور مو هم ولیده، غواړم چې ستاسو نظر ولرم چې د سیګار دی راپور ته تاسو په کوم نظر ګوري. ستاسو په آن د 3.1 میلیارد ډالر لګول د افغانستان لپاره څومره اغیزمن وو په دې درې کالو کې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دغه پیسې به په سمه توګه او په اغیزمنه توګه لګول شوي دي په هیواد کې؟
سلام علیکم کوم تاسو لیدونکو ته او اوریدونکو ته. زما په آن په دې دوه مسالو باندې موږ انت باس کوو. اول دا چې د کې شک نشته چې دا کومې چې افغانستان د سي د خلکو د دې په او د هغه دا چې تر کومه کچه پورې دا پیسې خپل اغیز لري په دې معنی بحث کېدلی شي، اما دې کې شک نشته چې د افغانستان خلکو ته دا پیسې ضرورت دي. دویمه مسله بیا د دغه پیسو د لیګ او هلته د مصرف د څرنګوالي خبره ده چې په دې اړه باندې کافي خبرې په هم شوې دي، اوس هم روانې دي چې هغه سه قناعت بخش شفافیت چې دا یو روحانه میکانیزم د طریق نوی هغه تقریبا تر یو حده پورې تر سوال لاندې دی. او دا چې څه مقدار پیسې زی او دغه مقدار پیسې آیا ټولې د افغانستان د بشري ناورین په خاطر مصرفیږي او که په دې کې استخباراتي پیسې چې مثال هغه په افغانستان کې د امریکا د سیاسي نفوذ د احیا او د ساتلو په خاطر مصرفیږي، په دې اړه باندې بیا شک نشته دی او وخت نا وخت په دې باندې سوالونه راځي. اما دا چې دغه پیسې کولای شي د افغانستان په اوسنی بحران کې هغه بشري بحران دی او هغه اقتصادي ناورین دی، په دې کې یو مثبت رول ولري په دې کې هیڅ شک نشته.
بله صادق صاحب، بیا د نړیوالو مؤسسو لکه د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا دوی د افغانستان د مالیات او منابع او د مدیریت لپاره مناسب لارې چارې تعقیب کوي؟ دوی هم خو په افغانستان کې پروژې لري او ځینې پروژې تمویل کوي، په د جمهوریت د سقوط نه وروسته هم دوی پروګرامونه لري چې په افغانستان کې تعقیب کوي. ستاسو تحلیل بیا د دوی د پروژو په حق له د دوی د لګښتونو په حق له چې په افغانستان
تاسو وګورئ دغه بنسټونه چې کوم دي د دیو معاصریت په هغه وخت کې شوي کله چې دیو عملاً په ساحه کې موجود وي. د جمهوریت په وخت کې دیو په ساحه کې موجود وو او په افغانستان کې چې کوم حکومت او دولت وو هغه د دغه بنسټونو سره د یو نوه هماهنګۍ او هماندۍ روحیه درلودله او دا کارونه ورسره هماهنګ کول او تر ډیره حدا پورې د دولت منحس دی یو مسول دولت د دیو کرنو د افغانستان کې زمينه هواروله سره د دې چې هغه په خپل وخت کې خپل مشکلات او مثلا اختلاس او دا اما هغه د دې بنسټونو او د دولت یو نوو رسمي او مشهور ابتاوه او وخت نا وخت دولت تر خپل توانه پورې دیو ته زمينه هواروله وس چې کله طالبان راغلي دي دغه د هماهنګي روحیه چې کومه ده دا اوس هغه سینه د لکه څنګه چې پواوه طالبان عملاً دغه بنسټونو ته د شک پسترګه ګوري، د یو کړنو ته د شک پسترګه ګوري او تر ډیره حدا پورې هغه زمينه سازي او هغه تسهیل چې کوم د یو دولت مسؤلیت ده او دغه بنسټونه ورته ضرورت لري هغه تر ډیره حدا پورې نه لیدل کیږي ځکه چې د روحیه د همکارۍ نشته ده. نو د مسالې ته په کتو سره منګه ویلې شو چې دغه بنسټونه کار ملګری ملتونو اتا نمائندګي دي کې ایم ایف دی کې نړیوال بانک دی د دیو موثریت او اغیزمنتوب هغه سین بنوي لکه څنګه چې پکار دی ځکه چې د دیو په ساحه کې حضور کم رنگ دی
او کوم حاکمه چې په صدات څه د تاسو ویل چې د طالبانو د همکاري خبره وکړه خو په همدې مرسته کې د طالبانو د مداخله راپورونه هم شته او خبري هم وخت په وخت پورته کیږي چې په دې مرسته کې طالبان مداخله لري.
نو دغه خوشحال نشته چې طالبان به د دې کې نه تنها چې مداخله کوي بلکې د دې نه به سود او فائدہ هم اخلي ځکه چې یو خو طالبان اوس په افغانستان کې حاکم دي او هر هغه کرنه چې په افغانستان کې ترسره کیږي په دې کې شک نشته چې طالبان منحس د افغانستان د حاکمانو په اړه کې د یو شتون حس کېدل شي یا بتون د یو شتون نه کار شاید محل نیوي. دویمه مسله دا ده چې مثال په افغانستان کې د جمهوریت نه بعد کې د انجوګانو یا د بشري مرستو د خیریه بنسټونو شمیر وشي دا په کافي تعداد باندې لوړ شوی دی ډیر شوی دی یعنی نوې خیریه بنسټونه جوړ شوي دي نوې خیریه موسسې جوړ شوي دي او په دې کې احتمال دی دی چې بلکې زنده سي یقیني ما چې ډېرې داسې انجوګانې به وي چې هغه به اوس د طالبانو غړو یا هغه خلک چې هغه د طالبانو سیمپاتایزرز دي هغه جوړې کړې وي او که چېرته په مستقیم ډول باندې طالبان د دغه مرستو تقسیم کې ونډه ونه لري کیدای شي چې غیر مستقیم د هغه انجوګانو د طریق نه په دغه کې ونډه ولري کوم چې د دیو خواخوږو او د دیو طرفدار جوړ کړی دي.
صادق صاحب، د سیګار راپور کې د طالبانو د قانوني حقونو په اړه هم سرګندونه شوې دي. آیا فکر کوي چې په حقیقت کې طالبان د البته د افغانستان د پیسو او د بودیجې په حق له فکر کوي چې طالبان د افغانستان د بودیجې په میلیارډونو ډالر باندې هیڅ قانوني حق نه لري د دې لپاره چې د نړۍ له خوا دوی په رسمیت پیژندل شي نه دي او امریکا دوی په رسمیت نه پیژني؟ نو فکر کوي کدا سی پم دې شکل وی چې دوی رسمیتونه لري نو دوی په دې پیسو باندې قانوني حق ونه لري د دې پیسو برخلیک بیا به څنګه کیږي؟
زما په اند دا پیسې خود افغانستان شتمنۍ ده چې په امریکا کې ده او دا په خوا د یو دولت په مدیریت کې وي او اوس دا د یو بل دولت تور کړل کېدل شي او په افغانستان کې د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی، نو موږ هغه ته یو د دولت چې هغه د افغانستان په مشهور ډول نمائندګي وکړي نشور ته ویلې. بنا د فکر کوم چې د امریکا لاس هم قانون نیسی په دې چې هغه وک د افغانستان شتمنی به د افغانستان یو دولت ته ورکړي چې هغه مشروعیت ولري، چې په طالبان دغه مشروعیت نه لري. نو د حقوقي د پلاوه دغه شتمنی د افغانستان چې کله په افغانستان کې یو دولت رامنځته شي چې هغه په رسمیت وپیژندل شي او هغه داخلي او بین ملي مشروعیت ولري، هغه ته ورکړي کېدای شي چې هغه فعلاً شونی نه ده. او د دې وجه چې د یو هیواد شتمنی دغه هیواد دولت ته ورکول کیږي، په دې خاطر چې هغه دولت بیا دغه په هغه دولت بیا بیرته کولای شي نړیواله ټولنه مسؤوله کړي. کله چې طالبان منحس د حکومت او دولت په رسمیت وپیژندل شي ویني، نو هغه د حساب ورکونې پړاو به څه قسم مخکزي د نړیواله ټولنه به طالبان څه قسم مسؤول نیسي، ځکه چې طالبان خو چاته اوسه پورې په رسمیت پیژندل شوی نه دي او دا چې په رسمیت نه دي پیژندل شوی هغه یو
سادات صاحب، په دې د سیګار په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه ته اشاره شوی دی، که هغه د بشري حقونو مسله ده، که هغه د افغانستان د امنیت مسله ده. د سیګار د راپور په بنسټ د افغانستان وضعیت په اړه ستاسو په نظر کومې نوې او مهمې اندېښنې وړاندې شوې دي؟ زه به په نورو پوښتنو کې هم دغه د داعش خراسان او د داعش سره د دوی د اړیکو خبرې به هم مطرح کړم، خو ستاسو په نظر د امنیت په برخه کې، د افغانستان د امنیت په برخه کې په دې راپور کې نوې څه دي؟
زه فکر کوم چې دا راپور تر ډېره پورې یو نا امید کوونکی وضعیت بیانوي د امریکا لپاره، البته او د افغانستان د خلکو لپاره. معنا دا چې سیګار دې ته اشاره کړې ده چې باوجود دې چې امریکا 1.1 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرف کړي دي، تریاو کچې د کې شاک باندې شاک نشته دا چې وای چې د خلکو په ژوند باندې به دغه مرستې اغیزه کړی وي. اما د امریکا چې کوم سیاسي توقعات دي د طالبانو نه، هغه نه دي ترلاسه شوی. یعنی د امریکا هغه اثر او رسوخ په دغه پیسو د مصرفولو باوجود نه دی زیات شوی. مثالونه هلته بیلګې ورکړي دي، مثال د خزو د کار په مسله کې یا د خزو د حقوقو د پایمال کېدو په مسله کې د دغه مرستې بیا کوم کومک نه دی کړی. د جنګیانو د مکتب د مخنیوي په برخه کې به دغه مرستو کوم کومک نه دی کړی. دا چې طالبان اوس هم د پخوانی جمهوریت نظامی چارواکي وخت نا وخت په صحرایي محکمو کې وژني او ضرر ورته رسوي، د دې په مخنیوي کې د مرستې کوم کومک نه دی کړی. او د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین هم تر ډېره کچه پورې د منځ نه تللی. د دې راپور په اساس باندې اوس هم په افغانستان کې 2.1 میلیونه انسانان داسې تر ډېره کچه پورې بشري ناورین سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. یعنی د سیګار راپور داسې ښیي چې نه، د افغانستان په بشري او اقتصادي بحران کې داسې راغند رول دی کومک نه دی ادا کړی. په عین وخت کې د طالبانو باندې چې امریکایانو کومه سیاسي اغیزې توقع درلودله، هغه هم په دې 1.1 میلیارد ډالرو کې ښکاري چې تر ډېرې کچه پورې لاسته نه وي راغلی. د سیګار اشاره
مننه کوم صدات صاحب، ډیره مننه کوم. له بده مرغه نور وخت نه لرم چې دې بحث ته ادامه ورکوم. فهیم صدات د نړیوال چارو کارپوس، تاسو دوه وخت او تحلیل څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ. او ستاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره است. په اسلام آباد او راولپنډي کې د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او زورولو له کبله یو شمېر افغانان ځای بدلولو ته اړ شوي دي. د افغانان چې ویزې نه لري وایي چې دوی پاکستان کې د ژوند کولو لپاره نه، بلکې لویدیځو هیوادونو ته د تللو لپاره راغلي دي. په دې هکله راپور لرو. د راپور نه وروسته به د پاکستان د کډوالو په برخه کې د پاکستان په نیو تګلارو باندې به د پروګرام د میلمه نظر در سره شریکو.
د افغانانو لپاره اسلام آباد کې د روان وضعیت له کبله یو شمېر افغانان هڅه کوي چې نورو خارونو ته د خوندیتوب لپاره ولاړ شي، سو افغانستان ته ونه شړل شي. جاوید میاخیل د پروان ولایت څخه دی او د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل یې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي افسر په توګه د ناټو سره دنده درلوده. جاوید وایي په دغو دریو کلونو کې یې د امنیتي ستونزو له امله بیلابیلو ښارونو ته پناه وړی او دمګړی یې د اسلام آباد د روان وضعیت له کبله پېښور ته ځان رسولی.
برګۍ را کړې وای شار په دې باندې موږ نه سیم کارت اخیستی سو نم کوم پیشرفت دی پاکستان کې په دې ټیکټ کوی سو سیم یو انجای بل جهت انتقال سو ضلع نه بلې ضلع ته هغه جنه چې کله موږ بیرته راغلو د 25 کال کې بیا موږ نه یونین ته معرفي سو موږ کیس لاړو دوسیه موږ ته وغورځېدې نه یو څو ورځې مخکې بیا حالات خراب سو د 15 کال نه وړاندې سي حالات خراب سو موږ نور په دې مال کې بیا ورخطا سو د موږ دوستانې هته په راولپنډي کې ونیول ځان سره یې بوتله بعضې سي پی اور کارتونه درلودلو غونې ته پیسې واخیستې بیرته یې خوسې کړې نو موږ هلته بیا ورخطا سو دغه جنه موږ بیرته تیښته وکړله دلته پېښور ته راغلو موږ دا تقاضا ده له یو این نه موږ له ناټو ملکو تو سره وظیفې کړې دي موږ په تهدیدو کې موږ ته مشکلات زیاته سي موږ له دغه هیواد نه آر مملکت ته سي درېم هیواد ته موږ بیا انتقال کړي دي موږ برنامه جوړه سي دي موږ اقتصاد ضعیفه ده د موږ اولادونه په خاطر کې دي.
د جاوید ترڅنګ محمد بشر هم چې په راولپنډۍ کې اوسېدو دوه اونۍ وړاندې شبقدر ته د خپل ملګري کور ته راغلی. هغه د روان امنیتي وضعیت ترڅنګ د اقتصادي بد وضعیت څخه شکایت لري.
اسلام آباد او راولپنډۍ دا دواړه دلته وضعیت سخت ده، خصوصا دوی چې افغانان ونیسي او بیا داسې هم ورته وایي چې تا خوسي کوم ته ماته نور کسان راوښیا کنه نور موږ ته وښیه موږ به تا خوشي کړو خو پولیس ته به نار چیرته پولیسو کې به ښه خلک هم یو خراب هم پکسته خو سړی عموما په سرکو هغسې خلک ولاړو چې هغه بیا د افغانانو سره ښه وضعیت نه کوي. خو دلته د دوو مشکلاتو سره مخامخ اوسي، یو د موږ دلته امنیت خوندیتوب نه اسناد دې سره مواجه او بل داسې داسې موږ ورځ تر بلې کمزور خواته روانې موږ د مالي لحاظ نه کمزوري کیږو.
د نوموړي مېرمن وایي د ناڅرګند راتلونکي اندېښمن کړي دي.
درې کاله دغه سي تیر سو خو رسې بس اعصاب هم له لاسه ورکړي دي. ته به خدای باور وکړې دي بل چا په خپګان باندې هغه به دومره نه یې خپه لکه موږ به زیات خپه یې. او زه خپل د دماغ دوام خورم اوس مې لکه دا ډېر وخت دوا ختمه شوې ده نو بس تېستې ساده نو وجې نه خپل دارونه نه سو اخیستې. خاون می بیروزګاره ده سی روزګار دی نه یو پیسې دی نه یار شیخ په پیسې کې نو نتمن انسان باندې بوج راځي.
د افغان کډوالو پر وړاندې پاکستان یو ځل بیا سخت دریځ خپل کړی او ټولو افغانانو ته چې پکې ای سی سی پی او آر او کیس لرونکي کډوال دي له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر 1 مارچ پورې د وتلو خبر ورکړی دی. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا بدلونونه اندېښمنونکي بللي او ویلي دي چې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره به پاکستان سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
د همدې راپور په دوام د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان کډوالو لپاره یو نوې لارښود خبره کړې ده چې لمخې د افغان طبیعت لرونکي یا همداشان د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال باید لاهور او راولپنډۍ څخه ووسی او افغانستان ته ستانه شي. د پریکړې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره استوګنه لري یو لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیس یار هم داشان د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دې پریکړې په اړه خپل خواشینی څرګنده کړی او د پاکستان حکومت څخه د دې پریکړې په هکله زیات وضاحت دوی غواړي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو مدافعان هم داشان د ملګرو ملتونو له پاکستان ځینې غړي له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو په پروسه کې بشر دوستي په پام کې ونیسي. په همدې اړه د پروګرام د ملما سره خبرو ته کېنه چې د شپې د سکایپ لپاره خبرونه کې را سره مل شوې دی. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو خوانی اتشا عبدالحمید جلیلی صاحب چې ورته خرغلا سویم. جلیلی صاحب راځي د په دې ورستیو کې چې څه د کډوالو سره په پاکستان کې بیا پیل شي دی په دې اړه ستاسو نظر ولرم. اوس تازه داسې هم ویل کېږي چې هغه افغان ماشومان چې په پاکستان کې پیدا کیږي دوی ته به هم اسناد نه ورکول کیږي. د پاکستان د حکومت تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وضعیت څه ډول اغیزه کړی؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته تاسو محترم اوریدونکو ته
وعليكم السلام.
اصل کې دا دوه فیصلې شوې دي. لومړی دا چې د پاکستان وزیر اعظم یا صدر اعظم هغه کډوالو ته چې هغه مختلف اقسام دي، یعنی هغه چې پی او آر کارت لري یا اے سی سی کارت لري او یا 2020 د اگست 15 نن وروسته کیسونه لري په اسلام آباد او په لاورپنډي کې، میچ دی ټولو ته خبر ورکړی چې دا دواړه خبرونه پریږدي. البته دا یو خبره ورسره زیاته کړې ده چې پی او آر کارت د هماغه اګریمنټ په اساس باندې یا د نوټیفیکیشن په اساس باندې د روان کال د جون تر 1 تاریخه پورې هغې د پاکستان په نورو برخو کې اوسېدلی شي، لیکن ای سی سی کارډونو خاوندان همدارنګه چې کوم افغانان هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري او روپۍ کیسونه پرتې دي ټولو ته ویل شوي چې افغانستان ته راشي.
هي اوس بیا افغانان هلته څه وایي؟ ځینې راپورونه راځي چې افغانان هلته ډېر اندېښمن دي، اتا د اوسېدو ځای دوی هلته بدلوي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي. څومره په یو لوی سرخوږی په دوی باندې د دوی لپاره هلته بدل شوی دی د افغانانو وضعیت؟ د دوی خبرې څه وایي تاسو ته؟
بی خبره ده، تاسو معلومه ده چې دغه کوم چې د پی او آر کارت هولډرز دی او همدارنګه د ای سی سی کارتونه دا د نه یوازې د وسنه بلکې تقریبا 15 وروسته په پاکستان کې اوسېږي. هغې دلته کورونه جوړ کړي دي، د بل چا په نامو کې هم خو کورونه یې پراپرټې اخیستې دي، همدارنګه تجارت لري، مختلف سیټنګ یې شوی دی، سره سرمایه شریکه ده. او په داسې لنډ او تنګ وخت کې د دواړو ښارونو د دوی وتل د دغه هغه سرمایه به څنګه کېږي، د دوی تقریبا د اولادونو ایجوکیشن موضوع ده، هغه به په څه شکل باندې کېږي؟
بیا په دې کې جلیلی صاحب، تاسې افغانان هم راځي چې دوی د اوسېدو لپاره په پاکستان کې ژوند نه کوي، دوی هلته په تمه دي چې په نورو هیوادونو کې د دوی د ویزو یا د دوی د کیسونو برخلیک معلوم شي. په هر حال په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا د یونیسیار او ای او ایم غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ دا موقف نیول به نتیجه ولري؟
اصل کې د ای ایم او د یونیسیار کوم موقف چې ونیول شو، یوازې دا موضوع په یو اندازه باندې لږ غندل شوی ده، خو لیکن پاکستان حکومت نه غوښتنه هم کړې ده چې باید په دې حق لمانی تجدید نظر وکړي، لیکن په هغه منوال او په هغه اندازه باندې چې باید د ملګرو ملتونو کوم مین سنټر دی هغه د پاکستان سره تماس ونیسي، او د ای ایم په ارتباط او ای ایم ورسره چې دواړه د یوې ادارې پورې تعلق لري، هغه سي د سې ډیپلوماټیکي کوششونو لا تر اوسه پورې نه دی پیل شوی، او نو پاکستان حکومت د ای او ایم او د یونیسیار د دغه غوښتنې په اړه باندې کوم خبرګون خوده لري؟ خو په هر حال باندې دا یو مشکل دی، دا یو غټ نورین دی، خصوصا دغه کډوالو ته چې په لاور پینډي او په اسلام آباد کې اوسېږي، او خصوصا هغه خلکو ته چې هغه دلته کیسونه لري. تاسو ته معلومه ده چې هغه خو په هیڅ ډول نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې مشکلات لري، تکالیف لري، او دلته د خپل کیسونو په منتظر دي. دا څنګه کولای شي چې د هغه کیسونه چې وته ویل شي د ملګرو ملتونو خوانه چې دویم هیواد نه به تاسو اوچتېږي، څنګه کولای شي چې د افغانستان نه اوچت چې یو د افغانستان کې هغه ظروف او شرایط هم شته؟
دقیقا هم دا خبره ده. اوس دا چې له دې وروسته به هلته څه کېږي، او آیا دغه افغانان به بېرته افغانستان ته استول کېږي، دلته که ساتل کېږي، په پاکستان کې کوم ګامونو ته اړتیا شته؟ دا هم ځینې پوښتنې دي چې له بده مرغه زه نشم کولای په دې بحث کې ستاسو نظر په دې باندې هم ولرم، ځکه وخت نه لرم. په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو پخوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه معلومات څخه نړۍ مننه کور ودان. قدم لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتیا څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان. Thank you.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوای او اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شانت لیواله دی چې مسلکي ورزشکار شي او د هغه د خوښې سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مور یې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې حقله د امریکا غږ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
زما هیله و ارزو دا ده چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدی شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی. د افغانستان د یو ښکلي ښار کابل یم. زه اتلس کلن یم او شپږ کاله کېږي چې په ډیلي کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ډیر ورکوټوالی د فوټبال لیوالوم، که څه هم زما د مور او پلار رزمي سپورت لکه تیکواندو، جودو ام وای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاو، او همداسې مې دې لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډېره شوه چې یو لا ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ دا مهال په نوې ډیلی کې ژوند کوو، پنځه تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنۍ خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
کله چې موږ هند ته راغلو ماشومان ډېر کوچني ول. د دولتي یا شخصي ښوونځیو په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډېر ستونزمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنه یم.
مونږ ټول بیلابیل هیلې لرو، دوی هم بیلابیل هیلې لري. دوی چې ماته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي. دوی له ما زیات انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر ټولو لویه هیله یې دا وه چې یو مسلکي فوټبالر شي. له فوټبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپلو درسونو او تعلیم ته لیواله دی او په انځورګرۍ کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هره ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځانمرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نه شو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هند ته رالم، هغه وخت زه 14 کلن وم. ډیر ښه احساس مې درلود، ځان مې خوندي او خوشاله او آرام احساسو. هند نسبتا بهتر ځای دی. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت ښه دی، په سپورت کې پرمختګ شونی نه و. حتی که تاسو یو ډول پرمختللی یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وې او لوبه دې بایللې وې، زما اصول ماته اجازه نه راکوله چې خپلو هیلو ته خیانت وکړم. خو دلته توپیر لري، دلته چې زه کله رالم ما دا چانس لاره چې خپل هیلی پورا کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له 4 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی، زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې داده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم ډیر پخوانه هم په فوټبال کې تکړه و او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا یو دغه د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. دغه تر ټولو لوی قوت دغه سرعت او چابکي ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته دغه لیګل پیل کړي او په هغو نظرونو کار کوو چې د په اړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه ترلاسه کوو تر څو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخي برازیلی فوټبال لوبغاړی دی. هغه فوټبال تزما لیوالتیا نور هم ډیروي. زمون کورنۍ خدای یو هنرمند کورنۍ ده. موږ ټول نقاشي کوو، خطاطي کوو، میناتوري او انځورګری کوو. دا د یوې زړې افغان میرمنې انځور دی. زه له خپلې مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو په راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپلې نقاشۍ په نندارتونونو کې ننداری ته کېږدم او وی پلورم څو له دې لارې وکړی شم او عاید ترلاسه کړم.
زه در سم او د هغه د هیلو پاړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلی پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. او له کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي وبه نشي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې، نو اړتیا ده چې ډیرو شیانو ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لرې ژوند کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زه له افغانستان ښه خاطرې لرم. خپل ملګری مې په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپلو غونډیو ته د میلې لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس هلته وضعیت ډیر خراب دی. که بیرته ورشم خپلې هیلې مې هیڅکله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیله من یم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتګ په اړه فکر وکړم.
مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو، باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه و هم ستاسو سره شریک کړو. صدیق کاپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو بندي دی. کورنۍ د هغه د خوشکېدو لپاره حل ځلې کوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشکېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یوځای ووینو.
انشاءالله پلار زر رازی. من د 2020 کال د اپریل په 12مه او شلمه او همسبا د محکمه جلسه لرو. رازه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او موږ محکمه وګټو.
ما
پلار چې زنګ وهلې او څه یو خوختل چې ته اورور دی وکي، لکه څنګه چې د پلار تمه لري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې د په زندان کې دی تاسو باید هیڅکله خپل درسونه پرې نه کړئ. نو ښه درس وایه، هغه غواړي ته یوه وکیل شي، سمه ده؟
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محروم یاستئ؟
زه عدالت غواړم، زه د هند په اساسي قانون باور لرم.
زمالور تیر زل ډیر وژړل، ځکه ویریدل چې د صدیق په څیر به دا هم ونیول شي. د همدې ویرې له کبله هیڅکله زمانه نه بیلیږي، ځکه مې دا ځل راوستې ده.
ریحانی او دا غیلور مهناز دو ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو ښار کې چې د دې کور نه 1300 میل لرې دی بندې دی. تر اتلس میاشتو وروسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت نجلۍ د قتل په اړه راپور جوړاو. دلیت په هند کې ټولنیز طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبریان د هغه د آزادولو لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسه د 2020 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به له لوړپوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
هو، د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. له آی وی سنگ سره به وګورو، بیا به لاړ شو.
എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം.
ജമാപ്പൂർ മലപ്പൂർ കെതേ പോയവസീമക്കേ ചമ്മാത്മിമേകി ജാൽത്ത സിഗേദലേ അഖ്പലസ് ദാക്രമേ പതേർവർ നഗാരെ അലി സാനവി ഖോൺസിക്ക് ബഷ്പടി കിളിദി മാപ്പ ദൗലത്തി ഖോൺസിക്ക് സബാഖ് വലേദെ
പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെ കാണുന്നത്
صدیق می په لومړي ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندیز راته وکړ. راته ویل شوی و چې هغه یو خسړې ده، په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د ښوونکي دنده درلوده. ښه ژوند مو درلود.
അത് ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോടും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
സിദ്ധിയാക്കും. په دې ډول د خبريالې چارې پای ته ورسېدې.
دلته یو څه وایم، دلته رپورټ راځه.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
പറഞ്ഞത്. എട്ട് മണിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി, എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടതാണ്.
حقیقت زمونږ سره دی. ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوو چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تل یو چې خپله دنده ترسره کړي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شی ناسم دی؟
زه ژبه وره ښځه نه یم. حالات مجبوره کړم چې راووزم او خبرې وکړم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهېږم چې خلک له دې ډول حالاتو سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
دغه ټول مقالونه اجمای خم نیوز ویبسایټ ته لیکلي. پولیسو په انتخابي ډول د مسلمانانو اړوند مقالې راخستې دي. دوی وایي چې هغه یوازې د مسلمانانو په اړه کېدلې ده. هغه معلومات چې لري
مسلمانانو باندې ماتره سمساریکونه نه.
اپو هغه نور مقالې څه شوي چې د نور اقالیتونو حق په کې راپورته کړي دي. هغه خلک چې زمونږ سره ولاړ دي ډېرې هندوان دي. زمونږ گاونډیان هندوان دي. فکر نه کوو چې هغه یو مجرم وي. موږ د ده او کورنۍ سره ښې اړیکې درلودې. حتی په اخترونو کې ډوډۍ لومړی د دوی کور ته لیږل کېده او بس هغه وخت به موږ خوړله. که د ویشو یا اونام مراسم وي او یا د کوم واده مراسم وي، موږ تل د یو بل کورونو ته تللو. موږ هیڅکله یو بل ته د هندو او مسلمان په سترګه نه کتله. زموږ تر منځ هیڅ توپیر نشته. تل مو په همغږۍ ژوند سره کړی دی.
زما نوم مزمل دی. زه د صدیق کپان مشر زوی یم. غواړم د سافټویر انجینیر شم.
زه محمد زیدانیم، د صدیق کپان دوهم زویم. غواړم فوټبالر شم، خو پلار تل راته ویل چې د سپورت تر څنګ باید خپلو درسونو ته هم پام وکړم.
زما نوم مهناز دی. زه دریم اولاد یم، غواړم وکیل شم. حتی زما پلار به همدا خبره راته کوله.
یوه ورځ ناڅاپه دوی زما پلار ونیوه. موږ ویریدلی وو او د هغه د خوشکېدو په اړه ناخبره یو. خو مور مو شته او تل موږ ته مورال راکوي.
د دې نه مخکې به هغه یوازې د کور چارې په مخ وړلې، په کور او پخلنځي پورې محدوده وه. خو اوس د کور په ورځنیو کارونو سربیره باید لاړ شي او د دې قضیې په اړه خبرې وکړي او له خلکو سره وګوري. ځینې ورځې یوازې د پلار د قضیې دپاره منډې وهي. د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي موندلی.
യൂണിയൻ ഉണ്ട്, കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ യൂണിയൻ ഉണ്ട്. അന്നും
د کرالا د مسلکی خبريالانو ټولنه له پایله زما سره وه. ما خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړه او بل دلته د پایوستون کمیټه شته. چوکچی صاحب او یو څو نورو کسانو مالی مرسته راسره وکړه او جرأت راکړ چې دا قضیه تر ننه پورې پر مخ یوسم.
هغه د 2023 کال د اکتوبر 5 مونیول شو نو د کرالا مسلکی خبريانو ټولنې سره زما اړیکه وشو دا قضیه ده چې باید مختلف شي ځکه یاد ټولنه په دلی کې ده د یو د کپان د نیولو قضیه نه ده د یو خبريال د نیولو قضیه ده
فارست اف جرنلیست اشاده دې دې
پین نن
څنګه سي ډي ار کې تین ورنیاندنه پروت دې دې
اوکي هی الونګ د نورو سره ونیول شو په لومړي سر کې په کوشنۍ جرمونو تور نورسته بیا جدي جرمونو زیات شول څنګه وړم دا لفظ او کاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی بلکې دا وایم تر هغه چې د دې په وړاندې کرا شواهد نوی باید د قضیه ته د شک په سترګه وکتل شي زما معلومات دا دي چې د شته اسناد په اساس د دې جرمونو لپاره مې دا سند لیدل چې د ته اصلاح کړم
منګ باندې ان پی چکوچی سره او د پایوسند کمیټې لغړو سره ووینو او هیله منم چې د کرالا د مسلکی خبريالانو د ټولنې لغړو سره هم ووینو له دوی سره تر باسرو سره لکنهو ته لاړم دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه لکنهو ته تر تلو وروسته مې دوی ونه لیدل چې د راتلونکو اقداماتو او مالی مسایلو په اړه باسو کو نو نن ورځو چې ور سره ووینو
خانو سفر مو څنګه وو
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم خو بل اخر وتوانیدم کاته هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم
په یو نیم کال کې د لومړي ځل چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدې هغه څنګه وو
وزن نه کم شوه خو ډیر سړی ښکاری ده
موږ کاندا ورو
دا هم تاسو راو پلار څنګه ده خوشاله وو
مونږ دې ته وویل چې خای خپل پلار و نه ویني
هغه اساسا د هند سترې محکمې اړوند راپور نه جوړول ډېرې راپور نه د هند لکه کيو ډالټ وګړو او نور خلکو په ستونزو راټول وو دا دی و خبريال لپاره چې خپل کارونه په مسلکی ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده آیا دوی کوم ډول شواهد لري
دا درسنه د خاموش کول د پاره د چارواکو لخوا د روانو غړو حسي او برخه ده په ځنګړي توګه د خپل واکو رسنه کارکونکو لپاره هغه خلکو ته ښه مخینه لري د هغه خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونه ته ژمن دي
عدالت ځنډول کیږي دا مسله ده زه ډاډه یم چې حقیقت به زر را څرګند شي
په تیر لسیزه کې په هند کې 1450 خبریان یا نیونیول شول یا توقیف شول پښتني ګرویګن ترې شوی او یای د محاکمو لخوا 1000 پانی ترلاسه کړی دي د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادي په نړیوال شاخص کې هند د 188 ودون ترمنز 1200 ځای درلود
په همدې ځای سره د امریکا غاګنه د مستندو فلمونو لړۍ پایته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ